شما نظر شماست.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. هند وایي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 30,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند مرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینی حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4,229 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو بریتانیا ته کډوالي شوي. تر ټولو ډیر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډیر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو 2 کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره ډالر بازار ته راایستلی چې یان پرې رانیسي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې کمېدو دا مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هیواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره وایي په افغانستان کې 216 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولې. په دې اړه یو روغتیاپال سره غږیدل یو.
دغه روغتونونو تمین او تجهیز څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هیوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري.
په افغانستان کې د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې دي.
دا هغه وخت چې طالبانو پر نجونو د زده کړې بندیز لګولی، کار اژانې په هېڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي.
په کالی کې بریتانیا ته د تلونکي کډوالو د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندی پاتې شوی د خپل سترګو لیدلې حال وای.
موږ نفر ډیر زیات ول او چپی ډیر کوي ولې دا غیر عمله کشته و تیل او د اوبه تیل را چپه شو د جنریټر او کشته و چوي دا مې زلاړ نیم بغل مسافر په بو کې نه نو د ډوبه کړل ته مسافر او څه ژوند دی پاش یو په ټوپو باندې ځانونه ژوند دی.
در دې شنیدل د ازادي رادیو خبري ټولګه.
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوایی په افغانستان کې 208 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له کبله فعالیت درولی دی. دا په سال کې د چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون وویل ممکن په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان د 15 لویو روغتونو ملاتړ ودروي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویندوی افغانستان ته د نړیوالو مرستو د کمیدو په باب د اندېښنو د زیاتېدو په منځ کې وویل چې شاید د روان اګست تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د مالي مرستو د کمیدو له کبله ګڼ شمېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه درول شوي دي. د اوچا پر اساس تر 208 ډېر روغتیایي مرکزونو او ګرځنده کلینیکونو خدمات درولي چې له کبله 2 میلیونه افغانان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې ویندوی دیوګو الکانتارا پرون پنجشنبه روټرز خبري آژانس ته وویل چې که څه هم دوی د حکومت له وزیرانو، مرستندویانو او مؤسسو سره تماسونو او تعامل ته دوام ورکوي چې د روغتونونو د دوامدار ملاتړ لپاره د مرستو متبادل ومومي، خو فکر کوي چې د اګست تر پایه پورې په تدریجي ډول د روغتونونو ملاتړ پای ته ورسوي. الکانتارا دا هم وویل چې سور صلیب د اوږدې مودې لپاره د عامه روغتیایي سکتور د خدماتو دوام ته لازم امکانات او واک نه لري. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون چې د 2 ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورسي یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د سره صلیب مرستې پرې درېدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالمنان کاکړ وایي چې دغه روغتون ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مرستې له وړاندې څخه درېدلې دي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه و تاکل سبب چې دا غمرست وخت محاله وي ځکه د خلکو د فوري اړتیا او پر کولو لپاره وي.
د سش کال په اپریل میاشت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي و چې د مشرتابه پلاوی د 2023 کال او د 2024 د لومړیو لپاره په خپلو لګښتونو کې د څه باندې 450 میلیون ډالر کمښت تصویب کړی او په ځینو ځایونو کې خپل کارونه ځنډولي ځکه چې د بشري مرستو لپاره بودیجه کمه شوې ده. د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د طبي چارو افغان څېړونکی ډاکټر سید حبیب اروال د سره صلیب د مرستو کمیدا د افغانانو لپاره لوی تاوان بولي. وایي
د هېواد د 15 مهمو روغتونونو تعمیل او تجهیز د صلیب سرخ ادارې یا ICRC په غاړه واخیست. اوس چې خبرېږو دا هم د ورځ په ورځ هغوی پرېږدي او دغه روغتونونو تعمیل او تجهیز اوس څوک په غاړه نه لري، نو دا به د هېوادوالو لپاره په روغتیایي سیستم کې یو ډېرې خرابه او غلطې او ضعیفې پایلې ولري او کیدای شي د سخت روغتیایي ناورین سره هېوادوال مخ شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې به خپل نور روغتیایي خدماتو لکه د معلولانو ملاتړ ته دوام ورکړي. څرګندنه ده چې د دغو عملیاتو لپاره چې د افغانستان د ډیرو لویو روغتونونو لګښتونه او معاشونه برابروي څومره پیسې پکار دي او آیا د طالبانو حکومت له خپلې مالي بودیجې ورکولی شي او کنه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویندوی ویلي چې د سش کال مالی بودیجه نهایی شوه خو په علني ډول خبره شوې نه ده. د جمهوري حکومت له پرسیدو وروسته د افغانستان د دغو سترو روغتونونو چې میلیونونو خلکو ته خدمات وړاندې کوي مالی ملاتړ سره صلیب په غاړه واخیست.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوی دریم کال هم افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو د اجازې ورکولو پرته پیل کړی دی. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د تړلو نږدې اوس ورځې تیرې شوي، خو د طالبانو حکومت لا تروسه هم د ښوونځیو د پرانیستلو پرېکړه نه ده کړې. یو شمېر ښځینه زده کوونکي د ښوونځیو د دروازو بیرته پرانیستل غواړي او په نړیوالو ټولنو غږ کوي چې نیوکه کوي چې لای د طالبانو د قانع کولو لپاره هیڅ کوم ګټور ګام نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په یوه کړنلاره کار کوي او دا ستونزه به حل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو تازه پوښتنې نه دي ځواب کړي. پام وکړئ د نرګس مومند حسنزی رپورټ ته.
پر افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو دی بندیز شاوخوا اوه سوه ورځې تیرې او د طالبانو د واکمنۍ دریم کال هم نجونو او ښځو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو د اجازه ورکولو پرته پیل شو، څه چې افغاني ښځې او نجونې زده کوونکي او زده کړیالانې د یوه تریخ تیاره او له ناهیلۍ ډک حالت بولي. نجونې زده کوونکي یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. مدینه په بلخ ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي ده. دا وایي
د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او دریم کال پیل شو، خو تر اوسه د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ خلاصې نه شوي. د طالبانو غواړو چې موږ ته د اجازه راکړي څو موږ زده کړې او تعلیم ته دوام ورکړو.
بهار دانش هم په کابل کې د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. دا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصون ټینګار کوي.
له دوه کالو ډېر وخت وشو چې موږ له زده کړو او له تعلیم لرې یو او د ښوونځیو دروازې د موږ په مخ بندې دي. هره ورځ بې صبرانه د ښوونځیو د خلاصون په تمه یو، تر کوم وخت به موږ له خپل شرعي او انساني حقونو محروم یو.
مریم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا په طالبانو باندې د نیوکې تر څنګ په نړیوالې ټولنه هم نیوکه کوي او زیاتوي چې نړیوالې ټولنې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره هیڅ کوم مؤثر کار ونه کړ.
دا هغه وخت چې طالبانو په نجونو د زده کړې بندیز لګولې، کار اژانې په هیڅ ډول نه خوښېږي. کله نا کله فکر کوم چې زموږ راتلونکی به څه وي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلې دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خپه دي او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
د ښوونځیو د نجونو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښوونځیو خلاصون یوازې د ښوونځیو د زده کوونکو غوښتنه نه ده، بلکې د هغوی د کورنیو او د ښځو او نجونو د حقونو فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او د هغې د پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان وایي که نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ونه کړل شي، نو افغانستان به په بېلابېلو برخو کې زیان ووینی. د ښځو د حقونو فعال شریفه حصار ازادي راډیو ته وویل
زموږ هېواد له هر اړخه، که هغه اقتصادي، ټولنیز یا فرهنګي وي، یو فلج هېواد پاتې کېږي، چې دا یو ناورین او مایوس کوونکی موضوع ده چې د ټولنې نیم قشر فعالیت نه لري او نالوستې پاتې کېږي.
شیردل پاتسون د زده کړو بل فعال هم وایي د ښځو شتون په یوه ټولنه کې حتمی دی او ښځې یوازې د زده کړو له لارې لوړ پوړونو ته رسېدلی شي او په راتلونکو کې هېواد ته مؤثرې ثابتې کېدلی شي. طالبانو په افغانستان واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو له تړلو پرته ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د ښوونځیو د تړلو نږدې اووه سوه ورځې او د پوهنتونونو د تړلو اته میاشتې تېرې شوي دي. هم د ملګرو ملتونو د ښځو حقونو د ملاتړ بنسټونو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د ښځو او نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو لا هم طالبان د خپلې پرېکړې نه دي شاته شوي. د طالبان حکومت تل ویلي چې د ښځو او نجونو لپاره په خوندي چاپیریال او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د زده کړو د زمینې برابرولو پر طرز العمل کار کوي، خو له دوه کالونو وروسته د طالبانو دغه ژمنې لا هم یوازې یوه ژمنه پاتې ده.
ځنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ ښه پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اساسي رالو
نیوی بیړۍ د ډوبېدو په تړاو څلور تنه په فرانسه کې نیول شوي دي. د بریتانیا او فرانسې ترمنځ په اوبو کې په یوه بیړۍ کې چې 50 تنه سپاره او شپږ افغانان مړه شوي. رویټرز خبري آژانس د دې بیړۍ له څو تنو ژغورل شوو سپرلیو سره خبرې کړې چې تفصیل یې له عصمت ساروان اورو.
له دې پیښې یو روغ پاتې شوی 22 کلن ایدریس دی. د افغان له لسګونو نورو کسانو سره په هغه کوچنۍ بیړۍ کې سپور و چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د فرانسې او بریتانیا ترمنځ ډوبه شوه. په دې پیښه کې شپږ تنه افغان پناه غوښتونکي مړه شول. ادریس د خپلو سترګو لیدلی حال رویټرز خبري آژانس ته داسې بیان کړ
چې کله مې حرکت وکړ د بریتانیا په لور مې حرکت وکړ، په لاره کې روان ولو چې په موږ نفر ډېر زیات ول او چپې ډېرې قوي ولې، نو د هغې له امله کښتۍ تیل د اوبه تیل راچپه شو، د جانیټر او کښتۍ وچاوېده. د مینځه لاړه، نیم بغل مسافر په اوبو کې ننوتل، ډوبې کړل. د مسافر او څه چې ژوندي پاتې شو هغوی په ټوپو باندې ځانونه ژوندي نیولي، تر څو دې ته به تمه ول چې کومک راورسېږي یا د فرانسې یا د لندن.
ادریس وایي چې بیا به په غیر قانوني توګه بریتانیا ته د تګ هڅه ونه کوي. فواد یو بل افغان دی چې په دې بیړۍ کې سپور و. هغه وایي چې له پیښې درې ساعته وروسته د فرانسې پولیس مرستې ته ورسېدل.
اوبه خو سخته دي، نو چې کوم وخت کې کښتۍ وچاوېدله موږ اوبو کې ولو، اخوا دې خوا چې نه ښکارېده، نو یېرېدلي ولو، خو موږ هڅه کوله چې ځان هغه بچ کړو. بس ټوپ باندې مملې ولې بیا رقم باندې، بس درې ساعته بعد بیا د فرانسې پولیس راغلل.
په همدې حال کې د پناه غوښتونکو د دې بیړۍ له ډوبېدو وروسته په فرانسه کې څلور تنه نیول شوي دي. د فرانسې قضایي سرچینو ویلي چې د دو عراقیانو او دو سوډانیانو خلاف یې دوسیه پرانیستې ده. د پاریس د څارنوالۍ ویندوی ویلي چې قاضیان د غیر قانوني مهاجرت لپاره د غیر قصدي قتل او جنایي دسیسې د جرم په اړه څېړنه او ګروېژنه کوي. پر نیول شویو عراقیانو شک دی چې د انساني قاچاق د یوې شبکې غړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
په خیبر ضلعه کې د مودو رئیس میشت افغانان د اگست په 18 د آزادی اروپا مشال رادیو ته ویلي موجوده بدمنۍ د دوی ژوند او کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي په خیبر کې چې کله هم کومه بده پیښه وشي نو بیا پولیس له دوی امپلټنې کوي او چې چا سره قانوني اسناد نه وي نو بیا یې نیسي او په تورخم یې افغانستان ته اړوي. فرات شینواره په دې اړه رپورټ لري.
یو افغان وګړي زرستان مشال ریډیو ته ویل چې له مودو رئیس په جمرود کې ژوند کوي، خو له دې باوجود ورته څوک شناختي کارډ او یا هم د استوګنې رجستریشن نه ورکوي چې دلته پرې بغیر له څه ویارې ژوند او کاروبار روکا او په تورخم دروازه پرې زی راځي.
تقریبا 38 عمر ما ته جمرود کې مشوم، پیدایش ما دلته رښتم، ما خپل ځاني پاکستانو سره کړیا، د ځای خلکو له موږ هم خويندې ورکړي لم راکړي. مونږ ته وزدا مشکل ده چې مونږ تورخم باندې او خټو ډیر غټ مشکل ده چې مونږ څه وکړو. په کار دي چې مونږ له دې ځای خلکو خامخا یو ثبوت را کړه وای. مونږ زنانو ته مطلب سہولت ملاو شو، دا غوم دا غواړي، زړه غواړي، څوپيري را مغل تحصیل ته تانې لا وې غوښته خو چاول لغه ورنه کړل او نه ورته لغه وکړ. مونږ ته ډیر مشکل ده مړي ژوند دي کې تاګ را تکي، نو دې پاسپورت سیستم دایره ته سانتیاو کې بل دلته مونږ له یو ثبوت کاغذ راک مکم څخ په خپلې چپ کړیا باندې وسګو با جړم د تقریبا 50 پورې کسان یو 50 پورې د کې څو پاکستانی را سره تقریبا د 4-5 کسان نور بقایا ټول افغانان دی را سره.
د افغان وګړي وای چې واځي هاغو خلکو پر ضد کاروایی وشي چې د بدمنۍ په پیښو کې ککړ وي او چې کوم افغان وګړي په خیبر کې پورم نه ژوند تیروي هغوی د پټانو کې رجستر شي چې اندېخنې ختم شي. شپېته کلن رحمت الله ویل چې د ژوند زیاتره برخه په جمرود کې تیر کړې خود کورنۍ ځنې غړي د اسنادو نه لرلو لوجې ننګرهار ته ولېګل
دلته دا درې څلوېښت کاله زما د جمرود بازار کې وشو خاندان مې دلته او دا اته کاله وشو چې کډم کړي دلته شناختي کارت ونه او هغه وخت کې کور په کور به ملیشه ګرځېده او تنګولو به او بندیان کولو به او بس بیا د مجبوري نه م کډه وکړه زه اوس هم دلته یم خو د تګ را تګ را تر ډېر تکلیف دی که پاسپورټ کې ټیم واچو بیا پې ویزه نه لګي موږ دا غواړو چې دا لاره موږ تر لږ اسانه شي او ویزې اسانه شي هلته مې دوه زامن دي نوسی مې دي لورګانې مې دي
کوتل اس ایچ او ابراهیم خان د اگست په ولسمه نیټه مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې په دې تیر یو میاشت کې په خیبر ضلع کې خوښه دوه دیرش افغان وګړي د قانوني اسنادو نه لرلو لوجې نیولې وو او په تورخم یې افغانستان ته ستانه کړل دوی ویلي چې د خپلو لوړ پوړو چارواکو لخوا ورته امر شوی چې بغیر اسنادو به افغان وګړي په خیبر کې ژوند نه کوي تیرہ ورځ یعنی د اگست په ولسمه نیټه بیا د تورخم هغه غاړې ته په افغان ګمرک کې د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه شوې چې په هغه کې دوه طرفه کاروبار کې راپی خستونزو لری کولو ناروغانو ته د بغیر سفری اسنادو ځانګړې اجازه ورکولو او عام افغان وګړو لپاره په تګ راتګ کې اسانۍ پیدا کولو باندې بحث شوای او دوی ویلي چې په تورخم با د لا نورو اسانیو پیدا کولو لپاره څلار روباسي په تورخم کې یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي افغان وګړي بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راتلای او په پاکستان کې له مخکې نه موجود افغان وګړي بیا په پیووار یا ماجر کارډ باندې ژوند تیرولی شي
لخبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو بیا هم خره غلاست ویم اوس په مکړه د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرو ته امریکایي مجله فوربس په خپل وروستۍ غاڼه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو ته په اشاره لیکلي په دوو کلونو کې لا هم د نجونو تعلیم منې دی فوربس مجله د 19 کلنې سمیا فاروقي د برخلیک په اړه لیکلي چې دوه کاله وړاندې له نهو نورو نجونو سره د روباټیک سیالۍ لپاره له هرات پلازمینې کابل ته تللې وه او ناڅاپه یې د کابل په منځ کې ځان داسې حال کې ایثار وموند چې طالبان یو وار بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل د فوربس وینا سمیا فاروقی هیڅکله فکر نه کاوه چې دا به د یو داسې سفر پیل وي چې هغه بل خپل هیواد څخه وباسي او د تل لپاره به ژوند بدل کړي سمیا د کابل هوایي ډګر ته له نورو زرګونو کسانو سره د تګ هغه صحنې یادوي چې وسلوال کسان په کوڅو کې ګرځي د ورکو ماشومانو میندې او پلرونه ژاړي فورس مجله زیاتوي سمیا د افغان نجونو د روباټیک ټیم د کپتانې په توګه په افغانستان کې خلکو پیژندله او دا ټیم د هغو نجونو یوه روښانه بېلګه ده چې په ساینس ټکنالوژي انجینرۍ او ریاضي کې لاسته راوړنې درلودې خو په داسې حال کې له خپل وطن وتښتېدي چې نور ورته خوندي ځای نه و پاتې فوربس د سمیا فاروقي له قوله لیکلي په افغانستان کې د نجونو وضعیت له درک پورته دی نجونې ښوونځیو جیمونو او پارکونو ته له ورتګ منې دي دوی ته د هیڅ کار اجازه نه ورکول کېږي او یوازې په کور کې پاتې دي د سمیا په خبره د نجونو رواني روغتیا د اندېښنې وړ ده او د هغوی په منځ کې خفګان پراخ شوی د نجونو په منځ کې د ځان وژنې کچه لوړه شوې چې د هغې په وینا دا یوه خواشینونکې خبره ده واشنگتن اگزامینر امریکایی محافظه کار خبرونه د طالبانو په لاس د کابل د نسکورېدو د دوه کلنېدو په مناسبت لیکلي تیره سه شنبه له افغانستانه د امریکا د راوتلو د دوه کلنېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت د یادښت مراسمو موقع سپینې ماڼۍ له لاسه ورکړه د واشنگتن اگزامینر په لیکنه پر ځای د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیمي بدلونو او د خپل اقتصادي پلان په اړه د وینا لپاره ملواکي ته سفر وکړ د خبرونې په لیکنه د چهارشنبې په ورځ کله چې د سپینې ماڼۍ له چارواکو وپوښتل شول چې ولسمشر بایدن ولې د افغانستان په اړه وینا ونه کړه واشنگتن اگزامینر ته ویل شوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنۍ کلیزه د همدې میاشتې په پای کې ده اوس به ورشو نورستان ته په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګولو چارو ریاست مسولین وایي په ختیځ دوه ولسوالیو کامدیش او برګې مټال کې د ځنګل وولو مخنیوي لپاره قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته یوه طرحه ورکړې او هغوی د پوره پلي کولو ژمنه کړې ده په طرحه کې له خلکو غوښتل شوي چې باید د ځنګل ساتنې لپاره پخوانۍ قومي تړې او ناغې راژوندۍ کړي تفصیل په دغه رپورټ کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت چې غرونه یې په شنو ځنګلونو پټ دي
خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د هیواد د نورو ځنګلونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه هم وهل شوي چې زیاته برخه یې په کامدیش کې پرې شوي او ګوندی هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوي. چارواکي وایي د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې خو اوس هم په کامدیش او برګي مټال کې د بېشمېره برقي ارو په وسیله ځنګل پرې کیږي چې دوی د مخنیوي لپاره یوه طرحه قومي مشرانو او ځایي چارواکو ته سپارلې ده. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان آزادی راډیو ته وویل
په سیمه کې موږ ولیدل په مختلفو کلو کې د برګ مټاله د کامدیش په لرګونو چانسې لګیا وي او ځنګل یې وهه او بې سپینګیرو ډار راکړو چې د ځنګل د وهنې مخنیوي دغه طرحه به تطبیقوي او هغه پخوانۍ ناغې چې د ځنګل وهلو په سره کې به د خلکو لخوا هغه اخیستلې هغه به بیا راژوندی کوي او د ځنګل د وهنې مخنیوی کوي.
هغه وایي د وهل شوي ځنګل د بیا احیا او خلکو ته د کار زمینې برابرولو لپاره بیلابیلو مرستندوی موسسو سره خبرې کړې او ډیر زر به په یادو ولسوالیو کې ګڼې پروژې پیل شي. ځایي اوسیدونکي وایي په دې خوښ دي چې سیمه یې همداسې زرغونه او ښکلې پاتې شي. د ځنګل بیا رغونې او ساتنې برخه کې هرې همکارۍ ته چمتو دي. د برګي مټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني
حفاظت دوپاره جنگلاتو نه وهلو دوپاره مکمل سپینګیرو سره تشریحي ویناوې وکړي. جنگلونه بې ځای قطع کول منع دي. نو په دې غونډه کې تقریبا ټول برګمټال ولسوالي سپینګیرو خبرو ورسره د وعدای کړي انشاءالله به د دې نه به جنگل قطع نشي.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نښترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوي. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له کرښې اړول شوي او یوه اندازه یې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوي. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه عبدالرازق سمون د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی کارکونکو له کابل استاد سره په اړیکه کیم. زه د افغانستان د امریکایي پانتون مخکنی همکاران چې اوس په کابل کې اوسیږي د یو شمیر اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ یو. موږ له تاسو په درنښت وختونه کوو چې زموږ شته ستونزې او د افغانستان د امریکایي پانتون لخوا لمو سره د شویو ژمنو لکه د پیټو د کیسونو نه ورکړه له تاسو سره شریکه کړو ترڅو هغه تر مسؤلینو ورسوئ. ډیره مننه. الله مو په عزت لره.
کوم مسیج راته نشر کوي دغه دی مکتبو په اړه به یو نظر درته درکړو. دا مکتبونه تر هغو نه خلاصیږي خو افغانان په یو بل کې سره همغږي نه دي. که چېرته همغږي سي داسې راولاړ سي ملکي او غیر ملکي شخصي ټول موقتي بند کړ سي، په خپله بند کړ سي، احتجاج وکړي، په خپله مجبوره دي سي د اخلاص کې کنې ملا کاکا د هغو به ښځې کوم او ډاکترانو ته ورولي. یوه د حل لاره دغه. السلام علیکم.
سلام علیکم ټول د آزادۍ کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زما وروره که زموږ سره دا رقم ظلمونه حقوق شروع دي چې زموږ سره دا انټرنیټ والا یې راسره کوي وروره، دا شبکې والا د مخابراتي سیستم زموږ سره ډېر مشکل جوړوي وروره. د نه افغانو په بدله کې چې موږ دا کریډیټ ملاویږي هغه دی موږ ته په 100 افغانۍ، نو دا چې موږ نه مخنیوی خو چندانې نشته. هر څوک چې وغواړي چې دا شیخ خپل په طبیعت خرڅوي بس د مکه څوک نشته. نو خدای تعالی دې خیر پېښ کړي، خدای تعالی دې وساتي موږ تاسو ټوله خبر جوړ اوسئ سلامت.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. هند وایي په افغانستان کې د بشري بحران له کبله د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په ځواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 50,000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 30,500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند مرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي، هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د برېټانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هیوادونو برېټانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د برېټانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 24,209 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هیوادو برېټانیا ته کډوالې شوي. تر ټولو ډېر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډېر ماشومان زیږولي. په وروستیو دوو کلونو کې برېټانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي، استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهېږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو، استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډېره زیاته مننه، سلامونه احترامات تاسو ته. ډېره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کله اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډېر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم شاته. نو تقریبا موږ ویلو چې 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د ګاونډي کلمه کچې تمون تعریف ورته وکړو. د لغوي کلمې د جار کلمې څخه سر شوې ده چې جار کلمه مجاور ته ویل کیږي. البته مجاور هغه نه نږدې خلکو ته ویل کیږي. ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېر زیات مننه. ډېر ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چیرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته غټي، ډیر خلک په دې حادثه کې دي. د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعا یو ښه همسایا کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، که چېرته خپله ښه همسایه ونه اوسي، مثلا خدای نه خواسته ازار ازیت ورسي خلق ته، نو طبعا له طبعا بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایگان بد اوسي، نو طبعا موږ شاید مغزای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستد حتماً اوریدلی، چې وایي از صد خیش یک همسایه
خیش. بالکل ستاسو خبرې په تعیید سره دا سل فیصد واقعیت دی. ځکه په خو بده کې موږ پوهېږو چې هغه څوک چې موږ سره دیوال په دیوال دي، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی، تر څو چې مثال موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو، یا مریض پېښېږي خدای نه خواسته، یا مثال مرګ درد پېښېږي، نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته رسېږي. حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه یو، نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسېږي. نو دا په دې نه معلومېږي چې موږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومېږي، وایي صد خیش کړی هغه همسایه پیش. همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومېږي چې همسایګان موږ باندې ډېر حقوق لري. او حتی داسې معلومېږي، وایي ځینو حادیثو ویل کېږي، وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا ترمنت نه ویستل شي، نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي، هغه ځنه باید تاسو ته فایل وکړی. او همداسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی. نو دوی په دې باندې مشکوک شو چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپله معلومېږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره
وپاتو. اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي. البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه، هغه خپل حد نه پېژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې اکلم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته موږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید موږ خپل ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو، یا مثال ځان بېخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومېږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال موږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې، یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو، یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسو. نو کوم چې حد ده، کوم صراحت مثلا اسلام ټاکلی، یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکلی، دا په چوکاټ کې باید موږ دوی سره رفتار وکړو، دوی په چارو کې ډېر لاسوانو نو کړی دا خپل خدای نه خاصه ستونزې را مست کول او یا راوړل بایس ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک ووسی، دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی دې څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وايي موږ یو کنا چې وايي د سل خپلوانو څخه یو همسایا موږ ته مخکې نه نو دې سمال میږي ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې مونږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زمونږ ګاونډیان دي، زمونږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي مونږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې بشوي چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي چې په شا په څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شا په څوک یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسئله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فرق کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه، دا ما په نظر فال لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي؟ په کلي کې په دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام، د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده، او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي هغه پې خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګېږي هېڅ مشوره نه کېږي، چې متاسفانه وروسته به د ستونزو لامل کېږي. خو دا حق ده زما په نظر چې کله همسایه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور جګوي څو منزله، نو بهتره دا ده چې خپل همسایه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانۍ لرې که نه لرې، یا مثلا ته د دې اجازه ما ته راکوي که نه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصولو کې خو دا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه ووځي، یا مثلا خرڅ کړي،
مجبوریتونو لمخ زین کسان دیتا آرلی چی خپل کور پا کرایا ورکی او دی او بل زی ووشی گی سر آرلی چی کلونه کلونه لګاونډیانو سره یو ځای په اوسیمه کې تیر کړی، د هغلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینهیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي، په دغه عقله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډېر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مې چې د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي کنه. نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او زیات سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نخواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته تمیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لرې دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی آسانه، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیز ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانه شراکه فلانه شراکه، او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویږي همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي، مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورغېږي دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل په حال کړي، اگر نور سبق اسې صحیح سلامت خپل هم سات سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثلا دا خوماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي چې آتا ډېرې دې بایس کې سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لوی شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالۍ رامنځته کیږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډی کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست ده، پاک دی، مثلا مېرمنې یا مثلا کور هغه سیستم، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی کې د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري، او یو خنده خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکافي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابی کړو، هغه څه چې موږ توانایي نه لرو، یا مثال البته موږ خویندو لپاره یا مثال د میمونو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا کنه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دي، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښیي، یا مثلا ورته آداب ورښیي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اسلام باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، کلونه څخه لوړ دي، معمولا په دې سنینو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او هزاره زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کېږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښیي، همسایا زوی مثلا په چپېړه وهي، همداسپانه یا مثلا کوم بل عکس العمل وښیي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني، ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښیي، مستقیم د عامه د همسایا زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښیي، د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښیي، چې دا خپل د لویو لویو ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لویو ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي، تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته، له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم، تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی. تل مو ستونزې، مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلې او ناست یو. نو اول خو داسې غټ ستونزه خوشبختانه رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر، او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. که چېرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، یا حتی کله چې چرا لاړ د ډېر لرې هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه تاسو موږ شخصي مزل خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحې کې ژوند کړی، هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې شه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي، یا د اول نشو یاد نشي پرستم سره کړي دي موږ سره مرسته کړي بس څنګه کې هاتا د سی وخت وای نه چې هم ځایګان بس څنګه کې دي پني مشپا دي مثال موږ یا موټر ور سره نه و یا کومبل مسایل یا پیسې نه وي ناس دی ویم کړي دا ځکه دوی حق د تر تاسو اور کوي تر پرونه پوري یو هم سره سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد یم نو ډیر زیات مال خوشاله نه بل دریم نفر و غسرم زولانه ما په مخ مثلا ډیر خبري ورته چې د سی و د سی خلکو سره ډیر مرسته کړي دا مدا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات مال خوشاله تخریب کې ځل شپه اسکل موږ سره ځان په ځان جوړ کړو دا خپل ټول دې بایس چې موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړي دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
ژوندۍ اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است الله ممل او ملګری
چلی گی لائے پسر کر دی چو کسان د دیو پشانتے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختانا تمرا او زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی سشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس ختن میں د پری انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس ختن میں د پری انڈی والا نو چاویل چدلو یا نو ناستخوی چاویل چدلو یا
دے انڈی والا گرو سن میں ہم پدے انڈی والا دوی ترشا پاتن کی ہم زمخ کی دوی ترشا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یہ اسے